لازدی رادیو تخاوری تاسو لازدی رادیو څخه د ورستی پښتو خبری مجله اوریدونکو یاست چې زه قاسم سلامل د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خبری مجله کې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د غیر رسمي غونډې ورستی حال درکو. د هماروی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پاکستان غوښتي څو په دغه هیواد کې د میشتو وسلوالو ډلو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. دا او نور مسایل لږ وروسته پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اوري.
وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو لپاره د خپلو شرایطو لیست خپور کړ. په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 وسلوال وژل سوي. د امریکا ولسمشر له پاکستان وغوښتل چې د سختریزو وسلوالو په وړاندې جدي اقدام وکړي. وسلوالو طالبانو د خپلو غوښتنو یو لیست برابر کړی او وایي د سولې په خبرو کې د ګډون په باب تر غور مخکې باید په پام کې ونیول سي. د وسلوالو طالبانو ډلې د خپلو بندیانو د خوشې کېدو، د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د وتلو، د کنګل سویو شتمنیو د بیرته ورسنولو، د دوی د مشرانو پر سفرونو د بندیز د لرې کېدو او د دوی د سیاسي دفتر د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې ده. وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې ویلي، دغه اقدامات د سولې مقدماتي اړتیاوې دي. وسلوالو طالبانو په قطر کې د پګواش په نوم د موسسې لخوا د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې دغه غوښتنې مطرح کړې دي. په هغه غونډه کې د افغان حکومت کوم استازي برخه نه درلوده. تفصیل په همدې خبري مجله کې. د ننګرهار چرواکي وایي په هسکې مینه ولسوالۍ کې شاوخوا 15 وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته ویل چې وژل سوي کسان د داعش ډلې غړي وه او پرون د هسکې مینه ولسوالۍ په چونګۍ سیمه کې د بهرنیو پوځیانو په بمباری کې وژل سوي دي. چرواکي وایي چې په دې برید کې ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان لپاره د هندوستان نوی ټاکل سوی سفیر وایي د کابل او نوی ډیلي ترمنځ د روابطو د پراختیا په برخه کې به جدي هڅه وکړي. منپریت وهرا چې په وروستیو کې د امیر سینا پر ځای د کابل لپاره د هند سفیر ټاکل سوی، دا خبره نن د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزي ته په یوه غونډه کې وکړه. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي کرزي له افغانستان سره د هندوستان همکاري مهمه بللې او هیله څرګنده کړې چې د همکاري به په راتلونکي کې د نوي سفیر د کاري مودې پر مهال هم دوام وکړي. ولسمشر غني نن د ښاغلي وهرا اعتماد لیک ومانه. د لغمان والی وای د بادپښ ولسوالۍ د امنیتي وضعیت د شکیدو لپاره به د اړتیا وړ کارونه وکړي. عبدالجبار نعیمی نن د ولسوالۍ ته د سفر پر مهال له قومي مشرانو او دولتي چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه وکړه. والی ویل چې په بادپښ کې به د ولس هغه اړتیاوې پوره کوي چې ورسره په دې ولسوالۍ کې امن راځي.
موږ به تلاش وکړو چې د بادپښ ولسوالۍ تشکیلات ځینې د بیارغونې کارونه او ځینې هغه څه چې د بادپښ ولس ورسره خوشاله کیږي او امنیتي فضا پښ کې بهتر کیږي، موږ به هغه قدمونه واخلو.
د لغمان ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د بادپښ ولسوالۍ امنیتي مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د دولت ضد وسلوالو هر ډول دسیسه به شنډه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پاکستان اړتیا لري د هغو سختریزو شبکو په وړاندې جدیت وښيي چې په خاورې کې فعال دي. دا په اصل کې ده چې تیر اونۍ په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو په برید کې د محصلانو په ګډون تر شلو زیات کسان ووژل سول. له پریس ټرست آف انډیا اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سوه، اوباما د پاکستان د امنیتي قواوو لخوا پر سختریزو وسلوالو وروستي فشارونه ستایلي، خو ویلي دي د سختریزو ډلو د له منځه وړلو لپاره باید نور اقدامات هم وسي. تفصیل وروسته. ایرانی چرواکی وایي تهران په پام کې لري ډیر ژر 144 بوئنګ الوتکه چې په اروپا کې تولیدي ایرانی سي. وروسته له هغې چې اته ورځې مخکې د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د یوې موافقې له مخې له ایرانه نړیوال بندیزونه لرې سول، ایران اوس له نړیوالې انزوا څخه په وتو دی. د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. د ایران په پارلمان کې د پرمختګ کمیسیون رئیس مهدي هاشمي د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته په لومړۍ لویه غونډه کې چې نړیوالو تجارانو هم پکې برخه درلوده وویل، ایران شایي په راتلونکو دریو کلونو کې 590 الوتکو ته اړتیا ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عربستان سره د امریکا دوستي تر بل هر وخت ټینګه ده. دوی ویل دواړه هیوادونه به په ګډه کار کوي چې په سوریه او یمن کې د جګړو له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. جان کیری د ریاض د سفر په پای کې دغه څرګندونه وکړي.
The relationship between the United States and the GCC
د خلیج د همکاري شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکی پر دو اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي، خو لکه مخکې مو چې ویلي، کارچا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
جان کیری په خپلو خبرو کې ویل چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو هم بحث درلود. دغه راز یې په یمن کې د سولې د ټینګښت لپاره هم پر نویو نظریاتو خبرې کړې. راپورونه وایي د سوریه ولسمشر بشار الاسد وفادارو ځواکونو په لویدیز ساحلي ولایت لازقیه کې له یاغیانو یو مهم ښارګوټی نیولی دی. دولتي ټلویزیون نن د رابعه ښارګوټي د بیرته نیولو خبر ورکړ. دا خبر په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقونو د سر ادارې هم تایید کړی دی. د سر دغه اداره وایي چې د روسیې د هوایي بمبارۍ په مرسته او تر یوه حده د روسي افسرانو په لارښوونه دغه پرمختګ سوی دی. او درنې واورې دغه راز یو شدید طوفان چې د امریکا د ختیځ ساحل زیاتې برخې نیولې نیویارک ښار هم ځپلی دی. دغه طوفان د دې سبب سوی چې په دغه ښار کې زیات خدمات په ټپه ودرېږي. په نیویارک کې پر غیر ضروري سفرونو بندیز دی او ترانسپورتي سیستم په ټپه ولاړ دی. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسو له خلکو وغوښتل چې پر سفر لګېدلې محدودیت رعایت کړي.
The travel ban is in effect until you
travel اعلان پوری با پر تاګراتګ بندیز نافذ وي. زه غواړم پر دې ټکی ټینګار وکړم. د طوفان سرنګوالي ته پکاتو خای دغه بندیز لا وغځي. دا مهمه ده چې خلک د لګیدلې محدودیت درناوی وکړي تر هغه چې پایته نه
ورسیږي.
تر اوسه په دغه طوفان کې د 300 کسانو د مرګ خبر ورکړل شوی دی.
ساعت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې سوې. روانه نیم ساعته خبری مجله کې اوري چې وسلوالو طالبانو د دوهې په غونډه کې د سولې د خبرو د پیلولو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي. د کوم شرایط په روانه خبرونه کې په اړه تفصیل اوریدلی سي. په دې اړه هم راپور لرو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پاکستان غوښتي څو په خپل خاوره کې د میشتو وسلوالو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په یو بل راپور کې چین ته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر په اړه هم معلومات درکوو. دا چې په دغه سفر کې کوم اجنډا تعقیبیږي د دغه وزارت ویاندې وایي
در این ملاقات ها دو طرف در مورد روابط دوستانه و گسترش همکاری های تجاری در ساحات اقتصادی، تجارتی، امنیتی و فرهنگی بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
د افغانستان سره د نړیوال بانک د تازه مرستو حال هم درکو. په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو مجازاتو ته ډېر پام وکړي. روانه خبرونه مو تر شپږ نیم بجو دوام کوي. تاسو زموږ شخ لازادي رادیو ته خوري چې د افغانستان په سترو شارونو کې د افم په سل شهر 15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1216 نوې څپو باندې خبرونه لري. رادیو لمړی مطلب ته لکه چې په کورونی خبرونه کې مولد واوریدل د پګواش ماسسې لخوا د قطر په مرکز دوهې کې غیر رسمي د سولې په تړاو غونډې نن د دوهمې ورځې لپاره دوام وکړ او ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو په دغه غونډه کې د سولې د رسمي خبرو د پیلولو لپاره ځینې شرطونه هم وړاندې کړي. دا چې کوم شرایط په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري څخه اورو.
طالبان وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوی سیاسي دفتر باید په رسمي توګه پرانستل شي. د مشرانو نمونه باید د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحدو ایالتونو د بندیزونو له لست څخه وویستل شي او د ټولو پر سر اعلان شوې جایزې هم باید لغوه شي. دا او ځینې نور شرایط د طالبانو استازو د افغانستان له حکومت سره د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې د هغو دوه ورځنیو خبرو په پای کې اعلان کړل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د پګواش په نوم د یوې مرستندوی نړیوالې ټولنې په نوښت د شنبې او یکشنبې په ورځو ترسره شوې. په دغو خبرو کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر استازو او یو شمېر افغان سیاسي څېرو ګډون کړی و او د افغانستان د حکومت استازو پکې برخه نه لرله. طالبانو د دغو خبرو په اړه په یوې خبر پاڼه کې چې نن یې خپره کړې دغه راز پر دې ټینګار کړی چې په قطر کې سیاسي دفتر یوازنۍ مرجع ده چې د دوی په استازیتوب به خبرې اترې مخته وړي. د پګواش څېړونکي موسسې په نوښت دغه خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیلېدو لپاره هڅې تیزې شوې دي. تر اوسه دوه ځلې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون څلور اړخیزې خبرې په کابل او اسلام آباد کې جوړې شوې او بله به هم د سلواغې په 12مه په اسلام آباد کې جوړه شي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا په دغو خبرو کې طالبان حضور نه لري خو د خبرو ښکیل اړخونه په دې خبرې کوي چې د خبرو اترو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي. د سولې د رسمي خبرو بهیر تیر کال وروسته له هغې په ټپه ودرېد چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپور خپور شو. د اژانس په وینا د دغه خبر له خپرېدو سره نه یوازې دا چې طالبان د سولې له خبرو ووتل، د مشرتابه پر سر یې هم په خپلو منځو کې لانجې راپورته شوې. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې داسې انګېرل کېږي چې د طالبانو د قطر د دفتر غړي د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره مستقیم اړیکه لري چې د ملا عمر له مړینې وروسته یې ځان د دې ډلې نوی مشر اعلان کړی دی. طالبانو دغه راز د قطر د خبرو په اړه په خپرې کړې خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې د سولې خبرو ته لیواله او ژمن دي، خو په دې شرط چې پر افغانستان د بهرنیانو پوځي یرغل باید پای ته ورسیږي او په دې هیواد کې یو خپلواک اسلامي نظام رامنځته شي. طالبانو د اسلامي نظام ملي ګټو او د ارزښتونو په رڼا کې دغه راز د مدني ټولنو فعالیتونو د بیان ازادیو او د ښځو حقونو ته د خپلې ژمنتیا یادونه هم کړې ده. طالبانو دا هم ویلي چې د افغانستان اسلامي امارات د دوه اړخیزو اړیکو پر بنسټ له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په خبره کړې خبر پاڼه کې طالبانو ویلي چې دوی نه غواړي چې د نورو په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او نه هم نورو ته د زیان رسولو لپاره له خپلې خاورې چاته د ګټې اخیستو اجازه ورکوي. د افغانستان حکومت تر اوسه د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د دغو نویو شرطونو په اړه څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د خبرو اترو د پیلېدو لپاره هر ډول شرایط رد کړي دي. د افغانستان حکومت پر دې خبرې تل ټینګار کړی چې سوله به له هغو ډلو سره کوي چې د افغانستان اساسي قانون په رسمیت وپیژني او په دې هیواد کې د بشري حقونو په ګډون په ټولو برخو کې د څه باندې یوې لسیزې لاسته راوړنو ته درناوی وکړي.
و مریدل چې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې د رسمي خبرو د پیلولو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. په قطر کې د پګواش مؤسسې لخوا د جوړې شوې غونډې یو تن ګډونوال او د چارو کارپو فیض محمد زلاند وای له طالبانو سره په پرونی غونډه کې هم په افغانستان کې د جګړو او ملکي تلفاتو پر بندېدو ټینګار شوی دی. ښاغلی زلاند نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې طالبانو په خپلو خبرو کې پر دغه شرطونو تاکید کړی دی چې یو لاغې څخه لکه چې په راپور کې واوریدل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مهالویش ټاکل دي. پر همدې موضوع بیا هم تم کېږو. په ولسی جرګې کې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی شکریا بارکزی د سولې په خبرو کې د ښځو پر وړاندې ټینګار کوي. میرمن بارکزی له ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم ویل چې د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې پرته به دغه سوله تلپاتې نه وي. په دې اړه زموږ همکار سباون کاکړ له شکریا بارکزی سره مرکه کړې او په سر کې د هغې څخه پوښتلې دي چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه څومره ګټور اقدام دی.
ښځې باید حتما د سولې او د امنیت په ټینګولو کې خپل برخه ولري او اشتراک هم ولري. هیڅ سوله به په افغانستان کې پایدار ونه اوسېږي په هغه سوله کې چې د ښځو حضور نه وي په خبرو اترو کې او د ښځو حق ته توجه پاملرنه نه وي.
تر دې دمه د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه څومره وه؟
مختلف دی. په اوله سطح باندې چې باید ښځې هلته خبرې اترې د سولې په اکله باندې کېږي چې څنګه باید لاړ سو کوم څوک لاړ سي، په هغه کې متاسفانه ګر سره ښځې ستله نه چې یعنې دا ستره خلا ده. په دویم برخه کې چې څوک د میز پر سر باندې کښېني او خبرې وکړي، کله ناکله موږ ښځې وینو او کله هم حتی هغوی نه وي. په هر صورت سره زما په نظر باندې د تصمیم ګیری وخت څخه نیولې د سولې تر عملي کېدو او پلي کېدو دپاره د ښځو حضور ته باید خاصه توجه وسي. نه تنها یوازې چې د ښځو په اړه اړین موضوع ده پر هغې باندې بحث وسي، بلکې ښځې هم چې هغه توانایي لري د بحث کولو د خبرو کولو باید پر میز باندې وي، او د دې تر څنګ نارینه هم باید ښځو ته دغه وخت او دغه فرصت ورته برابر کړي.
غواړم د ورستۍ پوښتنې په لړ کې وپوښتم که چیرې رښتیا هم ښځو ته د سولې په خبرو کې ونډه ورکول سي، څومره کولای شي چې خپلې غوښتنې په ښه ډول مطرح کړي؟
په طبیعي لحاظ باندې د افغانستان ښځې صرف نظر چې کوم ډلو ټپلو پورې تړلې دي، مګر د دوی حق هغه انساني حق غوښتنه ده چې هغه ته باید توجه وسي. او که چیرې ښځو ته دغه فرصت ورنه کړل سي، تاسو پوهېږئ چې هر انتخابات چې په افغانستان کې سوی دي تر ننه پورې د ښځو په مټو باندې یو څوک او د ښځو په رایه باندې دوی سیاسي قدرت ته رسېدلي دي. نو بناً هر یو مخصوصا دولت شده ته دیو ابزار په ډول نه بلکې دیو هدف په ډول باندې ویني چې دوی حق تامین سي. او د دې ترڅنګ افغانستان ملي او بین المللي تعهدات لري چې د هغې په پلي کولو سره باید او باید افغانستان دولت شده خاصه پاملرنه ولري.
د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی و چې د سولې په بهیر کې د ښځو د ونډې پر اهمیت ټینګار کاوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پاکستان غوښتنه وکړه د هغو سختریزو شبکو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې په خاورو کې فعالیت کوي. اوباما د هنلې واشان سره د امریکا په داسې حال کې کوي چې د چهارشنبې په ورځ په 400 کې پر یو پوهنتون د وسلوالو په برید کې تر 40 زیات کسان ووژل سول. د پاکستان پوځي چارواکو ادعا کړې چې دغه برید له افغانستان کنټرول ده. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پاکستان اړتیا لري د هغو سختریزو شبکو په وړاندې جدیت وښیي چې په خاورو کې فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په 400 کې پر باچاخان پوهنتون د وسلولو په برید کې د محصلانو په ګډون تر 40 زیات کسان ووژل سول. له پریس ټراست آف انډیا اژانس سره په هغه مرکه کې چې د یکشنبې پر ورځ خبره شوه، اوباما د پاکستان د امنیتي قواو لخوا پر سختریزو وسلولو وروستي فشارونه ستایلي، خو ویلي دي د سختریزو ډلو د لمنځه وړلو لپاره باید نور اقدامات هم وسي. اوباما په واشنگټن کې د هند دغه خبري اژانس ته وویل پاکستان فرصت لري چې څرګند کړي د ترورېستي شبکو د مشروعیت ختمولو، ځپلو او لمنځه وړلو په برخه کې جدي دی. اوباما په خپلو خبرو کې وویل چې په سیمه او نړۍ کې باید د سختریزو وسلولو د خوندي مرکزونو په برخه کې له هیڅ ډول زغم څخه کار وانه خیستل سي او ترورستان باید عدالت ته راکش کړی سي. تیره چهارشنبه د خیبر پښتونخوا په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د سختریزو وسلولو په حمله کې 21 کسان ووژل سول. د پاکستاني طالبانو یوې څانګې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. خو د پاکستان د پوځ ویان ادعا وکړه چې پر پوهنتون وروستی برید له افغانستانه کنټرول ده. اسیم بجوا د شمې پروزي و کانفرنس تو ویل چې بریټ کوونکو ته له افغانستان لا شوونه کېدله، خو دغه بریټ د افغان حکومت کار ونه واله.
کسی بھی سٹیج پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ افغان حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہو رہی.
وہ یو پڑاؤ کے ہم چادہ نہیں دیویلی چی دا افغان حکومت لخوا دا سے سکی گی، بلکہ دا ویل شوی چی دا کر لافغانستان تر سرکی دا لکومی سیمی چی تر سرکی دا تر حگر اگا وقت حل تا موجودو اگا افغان نمبر استعمال او او دلتای خلقو سر رابطی نیولی او اپریشن کنٹرول او
دا 2014 میلادی کال دا دسمبر پر شپاڑا سم بیا دا پیشور پر یو پوزی شونزی پا برید کی تر 350 سوزیات کسان وجل سوی با. پر دغه پوځي شونځي تر برید وروسته د پاکستان په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات شدید کړای سول، خو هندي چارواکي وایي پاکستان په سرحدي سیمو کې د سختریزو وسلولو پر فعالیت سترګې پټې کړې دي. په افغانستان کې هم څو ځلې په یو لړ حملو کې هغه سختریزو وسلول مسؤول بلل سوي چې د چارواکو په وینا په قبایلي سیمو کې خوندي مرکزونه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریس ټراست آف انډیا اژانس په مرکه کې وویل پر سختریزو وسلولو فشارونه سمه پالیسي ده، خود ده په خبره پاکستان ته په کار دی او کولای هم سي چې نور اغیزناک اقدامات هم وکړي. اوباما په خپل مرکه کې ویلي په پېښور کې پر پوځي شونځي تر برید وروسته موږ لیدلی چې پاکستان د ګڼو وسلولو ډلو په وړاندې اقدام کړی، خو موږ لا هم په پاکستان کې دننه د تروریزم د دوام شاهدان یو، لکه په 400 کې پر پوهنتون وروستی برید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت د سولې خبرو میسته د طالبانو در راوستلو او حاضرولو په اړه په ملي او نړیواله سطح هڅې پیل کړې دي. یو له همدغو هڅو څخه د څلور اړخیزې غونډې جوړېدل دي چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي پکې برخه لري. د همدې هدف لپاره او دا چې چین په دغه پروسه کې لا زیاتې مرستې وکړي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن چین ته روان سو. تمه کېږي ښاغلی ربانی به د یو لړ نور مسایلو ترڅنګ د سولې په ارتباط هم له چینایي چارواکو سره خبرې ولري. اجمل تورمان د راپور جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان په دې ورځو کې تر بل هر وخت زیات د امنیت او سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول چین همکاریو ته لارې څاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ په یو درې ورځني سفر چین ته ورسید، د دغه هیواد له چارواکو سره به لیدنې وکړي. د دغه وزارت د ویان د معلوماتو له مخې به په دغه لیدنو کې په څلور اړخیزو غونډو کې د چین پر رول چې د سولې د خبرو د ستونزو پرانیستونکي بلل شوي ټینګار وشي. شکیب مستغنی ازادۍ راډیو ته وویل صلاح الدین ربانی به له خپل چینایي سیال سره د لیدنې پر مهال د امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو او فرهنګي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دغه سفر کې د چینایي چارواکو په ځانګړي ډول خپل سیال سره د دوستانه اړیکو او د امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. دغه شان به په څلور اړخیزه غونډه کې د چین له رول څخه ستاینه وکړي او په دغه پروسه کې به یې د رول د اغېزمنتیا په اړه خبرې وشي.
چین ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سفر په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی په همدې روانه لمریزه میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو په اسلام آباد کې جوړ شي. هغه ناسته چې کابل ورنه ډېره تمه لري او پخوا تر دې یو شمېر افغان چارواکو ویلي چې د امریکا تر څنګ چین هم د هغو ښو اړیکو له مخې چې له پاکستان سره یې لري کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې ښه رول ولوبوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دغه سفر د هغو اندېښنو په اړه دی کوم چې افغانستان یې د سولې په خبرو کې د پاکستان د صداقت په اړه لري. د چارو کارپوه فرهاد هاشمي وایي چې
څنګه چې مو لیدلي پاکستانیانو تل په سیمه ییزو ستونزو او جګړو کې خپلې ګټې لیدلې، چین ته د افغان پلاوي سفر ښایي د دې لپاره وي چې چینایان په دې باور کړي چې د افغانستان له دریز نه چې دغه هیواد د ملي ګټو په خاطر دې هرکلی وکړي او هغه پوښتنې چې په دې اړه له چینایانو سره مطرح دي د سولې د خبرو تر پیل د مخه یې ځواب ترلاسه کړي.
دا معلومه نه ده چې افغان پلاوي به له دغه سفر نه هغه څه ترلاسه کړي او کنه، کوم چې کارپوهان ورته اشاره کوي. خو مخکې تر دې چین د افغانستان د سولې په برخه کې خپل همکارۍ ټینګار کړی دی. د دې ټولو سره سره د چارو کارپوه فرهاد هاشمی وایي چې چین د پاکستان له ملاتړو څخه دی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر باید له دغه هیواد وغواړي چې پاکستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې خپلو ګټو پسې ونه ګرځي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
له افغانستان سره د مرستو په اړه د وارسا راتلونکي غونډې ته د چمتووالي د نظارت او هماهنګۍ د بورډ لسمه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. رحمت الله افغان او په دې اړه نور جزئیات.
که څه هم د افغانستان په اړه په ورسا کې جوړېدونکي غونډې ته شاوخوا شپږ میاشتې پاتې دي، خو یاد غونډې ته په افغانستان کې چمتووالی روان دی. د ورسا غونډې ته د چمتووالي د نظارت او هماهنګي بورډ لسمه غونډه په کابل کې جوړه شوه چې پکې د افغان چارواکو سربیره د مرسته کوونکو هیوادونو سفیرانو هم برخه درلوده. په کابل کې د کاناډا سفیر میرمن دیبرون لیون چې د ورسا لپاره د چمتووالي په غونډه کې د نړیوالو په استازیتوب خبرې کولې، له افغانستان سره په دوامدارو مرستو ټینګار وکړ.
This meeting is indeed timely as it
دا هونډه دقیقاً په ورسا کې د ناتو تر ناستې شپږ میاشتې مخکې جوړیږي، چیرې چې به د افغانستان دولت او مرسته کوونکي راټول شي. سو د 2013 څخه تر 2020 میلادي کلونو پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا خبرې وکړي.
د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د پولند په مرکز ورسا کې نړیوال مرسته کوونکي هیوادونه له افغانستان سره خپلې مرستې تازه کوي. د افغان چارواکو په وینا د ورسا په غونډه کې به نړیواله ټولنه تر 2020 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د هوایي ځواک د تجهیز په برخه کې مرستې اعلان کړي. نړیواله ټولنه له افغانستان سره ټولې مرستې په شفافیت پورې تړلې بولي او افغان حکومت هم ډاډ ورکوي چې نړیوالې مرستې به په شفاف ډول ولګول سي. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی چې د ورسا غونډې ته د چمتووالي په لسمه غونډه کې خبرې کولې، ژمنه وکړه چې افغان حکومت به د پیسو د ښه او پر ځای مصرف لپاره د مالی جرمونو محکمه رامنځته کړي.
دا چې د پیسو مینځلو نړیواله بڼه خپله کړې او د افغانستان قضایي سیستم ته د غلا شوو عمومي شتمنیو راګرځولو او د مالی قراردادونو، بانکي قوانینو او شکایتونو په برخه کې د قانوني محدودیتونو د لرې کولو لپاره د افغانستان د مالی جرمونو محکمه رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمېر نږدې 3.5 لک ته رسیږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل او تجهیز کیږي او کله ناکله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې له افغان حکومت سره نړیوالې مرستې په سمه توګه نه مصرفیږي.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او د شذو د حقوقو ځینې فعالان له حکومت او پتیره عدلی او قضایي ورګانونو غواړي چې د شذو په وړاندې د زور زیاتی د عاملینو مجازات په لومړی توبونو کې راولي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او د خزو د حقوقو ځینې فعالان په داسې حال کې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د عاملینو پر مجازاتو ټینګار کوي چې ویل کیږي سکل د تیر کال په پرتلا په دې برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر رئیس شمس الله احمد زی وای چې د افغانستان د خزو وضعیت ته په کتو سره محاکمو سارنوالیو او کشفي ارګانونو ته په کار ده چې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره هڅې جدي کړي. ښاغلی احمد زی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون د حاکمیت کمزوري سبب شوی چې د خزو پر وړاندې دغه ستونزه پراخه شي.
کله چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي سره د مبارزې قانون نافذ شه موږ هم د لوی سنوري د تاوتریخوالي سره د مبارزې سنوري جوړ کړه. اوس هم یو تعداد کسان هغه د تاوتریخوالي عاملین موږ مخامس سنوري ته او سنوري روانه د دې محکمې ته ولی مقایسه توګه هغه کمیت تاوتریخوالي چې افغاني ټولنې کې جیان لري په مقایسه د هغه کسان چې هغه تر عادي تعقیب لاندې نیول کیږي متناسب کې شته.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې یوازې د تیر کال په لومړۍ او درې میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی 1500 قضیې ثبت کړي چې اکثره په ناامنو سیمو کې وي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوه فعاله وږمه فروغ انتقاد کوي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي قانون د قضایي ارګانونو لخوا په سمه توګه نه پلی کیږي.
د شیزو په وړاندې هغه چې تاوتریخوالی کیږي او کله چې زیرازي سارنوال ته پولیس ته قضا ته د کومک او مرستې دپاره د هغه قرباني یو ځل بیا قرباني کیږي ولی چې زموږ په قضایي سیستم کې حمایت نه دی د شیزو دپاره.
دا اندېښنې او سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې یو میړه د خپلې مېرمنې پزه پرې کړې ده. په دې اړه راپورونه وایي چې د قضیې عامل تښتېدلی او په داسې حال کې چې پر یادې قضیې شاوخوا دوه اونۍ اوړي عامل لا نیول شوی نه دی. څو ورځې مخکې د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو ویلي چې د پیښې د عامل د نیولو هڅې تیزې کړي خو اوس یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د سترې محکمې رئیس محمد یوسف حلیم ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د عاملینو په مجازاتو کې هیڅ ډول بې پروايي نه کیږي.
قانون منع خشونت علیه زن نافذ است و محاکم ما
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون نافذ دی او زموږ محکمې د خشونت پیښې له قانون سره سمې څیړي. کله چې عاملین کشف او څارنوالۍ اتهامنامه جوړه او محکمې ته یې واستوي په اجراتو کې هیڅ ډول بې پروايي نه کیږي او نه به وشي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې په هیواد کې د عدلي او قضایي ارګانونو شمیر زیات او د کارکونکو مسلکي ظرفیتونه د لوړ کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کتنه پای ته ورسول او د چین په ګډون درو اسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. نور تفصیل د نوریاس نوري په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان له تلو مخکې د ریاض او واشنگتن پر دوستي ټینګار وکړ او ویل چې د امریکا او سعودي عربستان دوستي تر بل هر وخت نن پیاوړې ده. جانکري زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به په یمن او سوریه کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په ګډه کار وکړي. کری همداشان د خلیج د همکاري شورا له غړو هیوادونو د خپل هیواد پر ملاتړ تاکید وکړ او ویل
The relationship between the United States and the GCC
د خلیج د همکاري شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکی پر دو اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي خو لکه مخکې مو چې ویلي کارشا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
ټاکل شوې ده چې جانکری به د ختیځې آسیا درېو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې لومړی لاوس ته لاړ شي. دغه هیواد په اوس وخت کې د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې یا آسیان د لسو غړو هیوادونو مشري په غاړه لري. په دغې ټولنې کې پر لاوس سربیره اندونیزیا، مالیزیا، فلیپین، سنګاپور، تایلند، بوروندی، کمبودیا، میانمار او ویتنام غړیتوب لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بل لاوس څخه وغواړي چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي. د چین لخوا په جنوبي اوبو کې د مصنوعي ټاپوګانو او د هوایي ډګرونو جوړولو هم کړکیچ زیات کړی دی. د امریکا متحده ایالات او نورو هیوادونو لکه فلیپین او ویتنام د دغو ټاپوګانو د جوړولو پر سر اندېښنه ښودلی ده. دغو هیوادونو ویلي چې د چین دغه اقدامات به په سیمه کې د کړکیچ د زیاتوالي سبب شي، سیمه به لا بې ثباته کړي او تګ راتګ او الوتنې به له خنډ سره مخامخ کړي. د ویتنام په ګډون یو شمېر هیوادونه د دغو لانجمنو ټاپوګانو د ملکیت ادعاوې کوي. چین د کمبودیا په شان د دغه ټولنې پر ډېرو غړو زیات نفوذ لري او همدا علت دی چې دغه ټولنه په دې کې پاتې راغلي چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي.
د وخت کمال له امله نس کولای نور راپورونه خبره کو، خو تاسو کولای سي د ازادي رادیو ټکی کام لاري ولولي او وایوري. اوس هم بل خبري مجله زما همکار جاوید حسن زاده وړاندې کوي او همدا شیبه په استډیو کې دی. مهرباني جاوید جان.
خسته نباشین. سلام صاحب شنونده عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شب به وقت افغانستان است. من جاوید حسن زاده با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش این برنامه میشنوید که طالبان مسلح در پایان نشست دو روزه قطر یک سلسله شرایط را برای آغاز گفتگوهای رسمی مطرح کردند. اما حالا با همکارم ستاره فروغ باشد که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش میکند.
مقام های محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن حدود 25 تن از افراد وابسته به داعش در ولسوالی هسک مینه خبر می دهند. سفیر جدید هند در افغانستان می گوید که در زمینه گسترش روابط میان کابل و دهلی جدید تلاش جدی به خرج می دهد. و رئیس جمهور امریکا می گوید که پاکستان نیاز دارد تا در سرکوب شبکه های مسلح تندرو در خاکان کشور جدیت نشان بدهد. تفصیل اخبار. طالبان برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح با حکومت افغانستان یک سلسله شرایط را مطرح کردند. آنها میگویند که دفتر سیاسیشان در دوحه پایتخت قطر باید به گونه رسمی افتتاح شود. این و دیگر شرایط را امروز نماینده های طالبان در پایان یک نشست غیر رسمی دو روزه در قطر اعلان کردند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. مقام های محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن حدود 25 تن از افراد وابسته به داعش در ولسوالی هسک مینه خبر می دهند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این افراد در بمباری نیروهای خارجی کشته شدند. به گفته مقام ها در این حمله به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. سفیر جدید هند در افغانستان میگوید که در زمینه گسترش روابط میان کابل و دهلی جدید تلاش جدی به خرج می دهد. منپریت وهرا که به تازگی به جای امر سینها به عنوان سفیر نو هند در افغانستان مقرر شده است، این سخن را در دیدار با حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته است. در اعلامیه این وزارت آمده است که آقای کرزی همکاری با هند را مهم دانسته و ابراز امیدواری کرده است که همکاری میان دو کشور در جریان ماموریت سفیر نو هند در افغانستان همچنان ادامه یابد. سفیر جدید هند در کابل امروز اعتمادنامه‌اش را به رئیس جمهور اشرف غنی تقدیم کرد. والی لغمان میگوید که اقدامات لازم را در راستای بهبود وضعیت امنیتی ولسوالی بادپخ روی دست میگیرد. عبدالجبار نعیمی امروز در دیدار با بزرگان قومی و مقام‌های دولتی در این مورد سخن گفت.
ما تلاش میکنیم که در زمینه تشکیلات ولسوالی بادپخ و برخی از کارهای بازسازی و بعضی از کارهایی را که باشنده های این ولسوالی با آن خرسند میشوند و فضای امنیتی بهتر میشود انجام دهیم و در این راستا گام برمیداریم. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان آمده است که مسئولان امنیتی ولسوالی بادپخ اطمینان دادند که هر نوع دسیسه مخالفان مسلح دولت را خونسا می سازند. ادامه خبرها.
رئیس جمهور امریکا میگوید که به دنبال کشتار اخیر مواصلان در پاکستان، این کشور نیاز دارد تا در سرکوب شبکه های مسلح تندرو که در خاک آن کشور فعالیت دارند جدیت نشان بدهد. باراک اوباما در مصاحبه با خبرگزاری پرس ترست آف اندیا که امروز نشر شد از اقدامات جدید اخیر نیروهای امنیتی پاکستان ستایش کرد، اما گفت که در زمینه محو گروه های تندرو اسلامی باید کارهای بیشتر انجام شوند. بیشتر در این مورد در جریان همین برنامه. مقام های ایرانی میگویند که تهران پلان دارد به زودی 114 تیاره از شرکت اروپایی تیاره سازی ایرباس خریداری کند. پس از آن که تحریم ها بر ایران در 16 جنوری دور شد، این کشور در حال بیرون شدن از انزوای بین المللی است. تحریم ها بر تهران به اساس توافق اتمی که ایران و قدرت های جهان به هدف توقف برنامه اتمی ایران به آن دست یافتند رفع شد. مهدی هاشمی رئیس کمیسیون انکشافی پارلمان ایران در اولین نشست بزرگ تهران پس از دور شدن تحریم‌ها به اشتراک تاجران بین‌المللی گفت که ایران ظرف 3 سال آینده تقریباً به 500 تیاره جدید نیاز دارد. وزیر خارجه آمریکا میگوید که دوستی ایالات متحده با عربستان سعودی بیشتر از هر وقت دیگر مستحکم است و هر دو کشور مشترکاً تلاش می‌کنند تا جنگ در سوریه و یمن خاتمه یابد. جان کری این مطلب را امروز در پایان دیدار از ریاض ابراز کرد. آقای کری در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه عربستان سعودی گفت: دوستی میان ایالات متحده و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج بر منافع و دفاع متقابل استوار است. این که در اذهان آنها چی خطور میکند، اما طوری که چندین بار گفته ایم، ایالات متحده در برابر هر نوع تهدید خارجی در کنار آنها قرار میگیرد و در صورت نیاز مشترکاً در مقابل تهدیدات به دفاع برمیخیزیم. آقای کری افزود که او روی راه‌های ختم درگیری در سوریه و در مورد مفکوره‌های تازه برای برقراری صلح در یمن بحث کرده است. بر اساس گزارش، نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه یک شهرک را در ولایت ساحلی لازقیه از شورشیان پس گرفتند. تلویزیون دولتی سوریه امروز از تصرف دوباره شهرک رابعه خبر داد. این خبر را نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز تایید کرده است. و طوفان شدید برف بسیاری فعالیت‌ها در مناطق سواحل شرقی آمریکا را فلج کرده است. این طوفان سبب شده است که بسیاری خدمات در شهر نیویورک توقف یابد. بیل دی بلاسو شاروال نیویورک از مردم خواست که محدودیت بر رفت و آمد را رعایت کنند. The travel ban is in effect until you hear otherwise. تا اعلان بعدی ممنوعیت بر رفت و آمد نافذ است. من می‌خواهم که روی این مسئله تاکید کنم که با در نظر داشت چگونگی طوفان این محدودیت شاید ادامه یابد. این مهم است که مردم محدودیت وضع شده را تا زمانی که پایان نیافته رعایت کنند. هزاران پرواز در سراسر آمریکا به شمول پروازها در تمام میدانهای هوایی نیویورک لغو شدند. تا حال از جان باختن حداقل 18 تن خبر داده شده است. پایان خبر.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا در ادامه این مجله خبری. طالبان مصالحه برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح یک سلسله شرایط را مطرح کردند. نمایندگان طالبان شرایطشان را در پایان نشست دروزه صلح که در قطر از سوی موسی پکواش برگزار شده بود مطرح کردند. وزیر خارجه افغانستان جهت گفتگو با مقامات چینی عظیم آن کشور گردیده و در این سفر روی چه مسائل گفتگو می شود؟ شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان:
در این ملاقات ها دو طرف در مورد روابط دوستانه و گسترش همکاری های بجانبه در ساحات اقتصادی، تجارتی، امنیتی و فرهنگی بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
رئیس جمهور امریکا از پاکستان می خواهد تا در برابر شبکه های تندرو که در خاک آن کشور فعالیت می کنند اقدام جدی کند. و در ادامه برنامه دیگر گزارشات را هم برایتان داریم، با ما باشید.
برز سلام مجدد. قسمی که شما در صدر خبرها شنیدین، طالبان مصالحه برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح یک سلسله شرایط را مطرح کردند. نمایندگان طالبان این شرایطشان را در پایان نشست دو روزه صلح که از سوی موسسه بین المللی پژواک در قطر برگزار شده بود مطرح کردند. احمد جعفر احمدی همکارم در مورد جزئیات دارد.
تشکر از شما آقای حسن‌زاده. طالبان طوری که شما هم گفتین برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح با حکومت افغانستان یک سلسله شرایط را مطرح کردن. اونا میگن که دفتر سیاسیشان در دوحه پایتخت قطر باید به گونه رسمی افتتاح شود. طالبان همچنان میخواهند تا نام‌های رهبرایشان از لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا بیرون ساخته شوند. خواست دیگری گروه ایستا جایزه‌هایی که بر سر رهبرای طالبان تعیین شده لغو شوند. اینها و دیگر شرایط را امروز نماینده‌های طالبان در پایان نشست دو روزه در قطر اعلان کردند. این نشست دیروز در دوحه پایتخت قطر از سوی مؤسسه پگواش راه‌اندازی شد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست غیر رسمی نماینده‌های دفتر طالبان در دوحه و شماری از چهره‌های سیاسی افغان شرکت کردند. گزارش شده که نماینده‌های حکومت افغانستان در این نشست شرکت نداشتند. پاولو کوتا راموسینو، منشی عمومی کنفرانس پگواش در امور جهانی و علوم، بر رادیو آزادی گفت که روز اول گفتگوها به خوبی سپری شد و اشتراک کننده ها در مورد چگونگی برقراری صلح در افغانستان تبادل نظر کردند.
55 نفر از گروه های مختلف و شمول نمایندگی طالبان در دوحه اشتراک کردند. فضای گفتگوها خوب بود. البته که نظریات گوناگون موجود است، ولی ما می دانیم که چگونه اینها را حل کنیم.
طالبان امروز با پخش خبرنامه همچنان تاکید کردند که دفتر سیاسی در قطر یگانه مرجع است که به نمایندگی از آنها گفتگوهای صلح را پیش برده می تواند. در این اواخر تلاش های حکومت افغانستان برای اثرگیری گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان افزایش یافته. در ادامه این تلاش ها کابل و اسلام آباد اخیراً میزبان نشست های چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا بودند. قرار است سومین دور این گفتگوها کمتر از دو هفته بعد در اسلام آباد برگزار شود. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در این مذاکرات که روی ایجاد یک میکانیزم برای گفتگوهای صلح بحث می شود، طالبان حضور ندارند.
تشکر از شما احمد جعفر احمدی همکار ما بود که در مورد شرایط رسمی طالبا در مورد آغاز گفتگوهای صلح در پایان نشست دو روزه قطر گزارش میداد. هرچند حکومت افغانستان در مورد این شرایط طالبا این مسئله تا حال تبصره‌ای نکرده است، اما پیش از این گفته است که تنها با گروه‌های وارد مذاکره میشه که قانون اساسی افغانستان را پذیرفته و به دستاوردهای 14 سال گذشته و حقوق زنان در افغانستان احترام داشته باشه. در همین پیوان شکریه بارگاه عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه روی حضور زنان در نشست های صلح افغانستان تاکید کرده. خانم بارگزای افزوده که پیش برد این نشست ها بدون حضور زنان سبب تحکیم صلح پایدار در کشور نخواهد شد. لیزا حیدری در همین مورد با خانم بارگزای مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که اشتراک و حضور زنان در نشست های صلح افغانستان چقدر مهم است.
حضور زنان در تمام عرصه ها، مخصوصا مشارکت سیاسی و بالاخص در نشست های صلح حتمی هست. وقتی ما بحث از صلح میکنیم و برای یک جامعه تقاضا داریم که او جامعه برای صلح اهمیت باشه، پس بنان نیمه از او جامعه رو ما نادیده گرفتن هم میدانیم. به این خاطر است که حضور زنان، موضوع زنان نه تنها به شرط های گفتگوهای صلح باشه، بلکه به عنوان یک مبحث بزرگ برای صلح باشه که افرادی که در او جامعه آرزومند هستند به صلح برن و به طرف صلح برن، کیها و چگونه او صلح میتونه پایدار باشه. به این خاطر ما به صلح پایدار نمیرسیم تا که زنان در حضور نداشته باشه.
تشکر خانم بروکزی. چقدر تا حال زنان در گفتگوهای در مورد صلح افغانستان حضور داشتن؟ حضور از اینا چیگونه بوده؟ پررنگ و یا اینکه کمرنگ بوده و یا که هیچ حضور نداشتن؟
بحث‌های مختلف صورت گرفته. البته در رده اول تصمیم گیری که وقت بحث در مورد چگونگی گفتگوهای صلح می باشه، اونجا هیچ زنی متاسفانه هنوز هم حضور نداره. وقت بحث از دو گروه به میان میایه، در هر دو طرفی گروه ها در سطح و رده های اول زنا وجود نداره. مثلا گروهی که مخاطب دولت افغانستان است، گروه طالبا یا گروه های دیگه، از اون طرف هیچ زن نمایندگی نمی کنه که خودش یک خلاف، و یا شاید یک حقیقت باشه که اونا با مسائل زنا و حضور زنا و یا هم حامی شاید در بین از اونا نداشته باشه. یک چیز که بسیار مهم است، نفس حضور زن به حضورش به شکل فیزیکی دور میست، قوت استدلالش در بحث ها و اهمیت دادن و ایجاد زمینه که زنا در یک گفتگوها شرکت فعال داشته باشند تا غیر فعال.
تشکر خانم بروکزی. اگر واقعا بر زنان سهم داده شود تایی که در نشست های صلح اینا اشتراک بکنن، این چقدر میتونه مؤثر تمام شود که اینا خواسته هایشان مستقیما خودشان بیان بکنن تایی که افراد دیگه در اونجا از نمایندگی از اینا صحبت میکنه؟
هیچ مرد نمیتونه از خواسته های زنان افغان در نشست های صلح نمایندگی کنه، و در عین حال هیچ زن هم به تنهایی نمیتونه به نمایندگی از تمام زنای افغان مدافع حقش باشه. ما هم باید از لحاظ اهمیت و ویژگی موضوع و هم از لحاظ کمیت باید به این بپردازیم. زنان نباید یک حضور سمبولیک دور میز داشته باشند. زنان باید از سکتورهای مختلف، از بخشهای مختلف با دیدگاه واحد در رابطه و اعاده حق خود زن حضور فعال داشته باشند.
شکریه بروکزی، عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه بود که روی حضور زنان در نشست های صلح افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس جمهور آمریکا از پاکستان میخواهد که در برابر شبکه‌های تندرو که در خاک آن کشور فعالیت میکنند به گونه‌ای جدی اقدام کند. باراک اوباما این خواست را در مصاحبه با یک آژانس ایندی در آل مطرح میکند که چهارشنبه هفته گذشته در حمله بر یک پوهنتون در چهارصدای پاکستان بیش از 20 تن کشته شدند. مقام‌های نظامی پاکستان ادعا کردند که این حمله از افغانستان کنترل میشد. ستار فروغ در مورد جزئیات دارد.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که به دنبال کشتار اخیر محصلان در پاکستان، این کشور نیاز دارد تا در سرکوب شبکه‌های مسلح تندرو که در خاک پاکستان فعالیت دارند جدیت نشان بدهد. باراک اوباما در مصاحبه با خبرگزاری پرس ترست آف اندیا که امروز نشر شد، از اقدامات شدید اخیر نیروهای امنیتی پاکستان ستایش کرد، اما گفت که در زمینه محو گروه‌های تندرو اسلامی باید کارهای بیشتر انجام شوند. اوباما به این آژانس در واشنگتن گفته است پاکستان فرصت دارد تا نشان بدهد که در زمینه سلب مشروعیت، سرکوب و از بین بردن شبکه‌های تروریستی جدی است. در حمله بر پوهنتون پادشاهخان به روز چهارشنبه هفته گذشته در 400 ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان 21 تن کشته شدند. سخنگوی اردوی پاکستان ادعا کرده است که این حمله از افغانستان کنترل می‌شد. آسم بجوا به روز شنبه در یک نشست خبری گفت که به مهاجمان از افغانستان رهنمایی می شد، اما وی این حمله را کار حکومت افغانستان ندانسته است. کسی این را نگفته است که از سوی حکومت افغانستان چنین چیز صورت می گیرد، بلکه گفته شده است که این کار از افغانستان انجام می شد. از منطقه‌ای که این کار اجرا می‌گردید، این دهشت افغانان آنجا موجود بودند، از سیم کارت افغانی استفاده می‌کردند و با مهاجمین تماس برقرار کرده و عملیات را کنترل می‌نمودند. بیشتر از یک سال پیش در حمله بر یک مکتب نظامی در شهر پشاور پاکستان بیش از 150 تن کشته شدند. عملیات نظامی در مناطق قبایلی پاکستان با دنبال حمله بر این مکتب شدت کسب کرد، اما مقام‌های هندی می‌گویند که پاکستان از فعالیت تندروان مسلح در مناطق سرحدی چشم پوشی کرده است. تندروان مسلح که به گفته مقامات در مناطق قبایلی پاکستان پناهگاه امن دارند، در گذشته در برخی از حملات در افغانستان افغانستان دخیل دانسته شدند. رئیس جمهور باراک اوباما در مصاحبه با آژانس پرس تراست آف اندیا گفته است که وارد کردن فشار بر تان روان مسلح پلیسی درست است، اما به گفته وی برای پاکستان لازم است و قادر هم است که دیگر اقدامات مؤثر را روی دست بگیرد. آقای اوباما در این مصاحبه همچنان گفته است پس از حمله بر مکتب نظامی در پشاور دیده ایم که پاکستان بر ضد گروه های مسلح زیاد اقدام می کند، اما به گفته رئیس جمهور امریکا ما هنوز هم شاهد ادامه تروریسم در داخل پاکستان هستیم، مانند حمله اخیر بر پانتون در 400.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 هستید. وزیر خارجه افغانستان با هدف دیدار با مقامات چینایی و گسترش همکاری های امنیتی، اقتصادی و تجارتی میان دو کشور عازم بیجنگ پایتخت این کشور گردیده است. نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
افغانستان در این روزها بیشتر از پیش چشم انتظار به همکاری کشورهای منطقه به خصوص چین در بخش های امنیتی و روند صلح افغانستان است. وزیر خارجه افغانستان که روز یکشنبه در سفر سه روزه عازم چین شد، دیدارهایی با مقام های این کشور خواهد داشت و به گفته سخنگوی این وزارت در این دیدارها نقش چین در نشست‌های چهار جانبه که راهگشای انجام گفتگوهای صلح گفته شده است تاکید خواهد شد. شکیب مستغنی روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که صلاح الدین ربانی در دیدار با همتای چینایی‌اش روی گسترش همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، گسترش روابط تجارتی و فرهنگی نیز گفتگو خواهد کرد.
در جریان این سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با مقام‌های عالی رتبه جمهوری خلق چین ملاقات‌هایی خواهد داشت. در این ملاقات‌ها دو طرف در مورد روابط دوستانه و گسترش همکاری های دو جانبه در ساحات اقتصادی، تجارتی، امنیتی و فرهنگی بحث و تبادل نظر خواهند کرد. از نقش مهمی را که چین برای پروسه صلح افغانستان ایفا میکنه ستایش به عمل خواهد آمد و در مورد نقش آن کشور در این دوران بحث های صورت خواهد گرفت.
سفر وزیر خارجه افغانستان به چین در آستانه برگزاری سومین دور نشست چهار جانبه که قرار است در اسلام آباد برگزار گردد صورت میگیرد. نشست هایی که کابل از آن انتظارهای بسیار برای موفقیت پروسه صلح دارد. پیش از این مقام‌های افغان گفتند که در کنار آمریکا، چین نیز با استفاده از روابط خوبی که با پاکستان دارد می‌تواند در پروسه صلح و موفقیت این روند نقش مهمی را ایفا کند. اکنون شماری از کارشناسان روابط بین الملل می‌گویند این سفر برخواسته از نگرانی‌هایی است که حکومت افغانستان از عدم صداقت پاکستان در انجام گفتگوهای صلح با طالبان دارد. سید فرهاد هاشمی یکی از این کارشناسان می‌گوید:
می‌بینیم همیش منفعت خود را در منازعات فعال منطقوی دیدن و زیادتر عایدی که بر کشورشان رسیده از منازعات و جنگ‌ها و تقابل‌های بسیار فعال بوده. نقش هیئت افغانستان در این گفتگوهایی خود بود که چینایی‌ها را متقاعد بسازه تا از موقف و موضع‌گیری حکومت افغانستان که به خاطر منافع ملی کشور افغانستان است، اونا را قناعتشان فراهم بسازه تا در گفتگوهای صلح مسائلی که سوالاتی که تاثیرا از جانب چین مطرح است، جوابهای خود را قبل از شروع شدن گفتگوها گرفته باشد.
روشن نیست که افغانستان از این سفر خواستهایش را که کارشناسان روابط بین الملل به آن اشاره می کنند حاصل خواهد کرد و یا نه، اما پیش از این چین بارها به همکاریهایش در روند گفتگوهای صلح افغانستان تاکید ورزیده است. با این همه فرهاد هاشمی کارشناس مسائل سیاسی می گوید چین از حامیان پاکستان است و وزیر خارجه افغانستان باید از این کشور بخواهد تا پاکستان را به پایان امتیازگیریهایش از روند گفتگوهای صلح افغانستان وادار سازد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و شمار از فعالان حقوق زن در افغانستان از حکومت به خصوص از نهادهای عدلی و قضایی این کشور میخواهند تا مجازات عاملین خشونت علیه زنان را در اولویت قرار دهند. آنان بر کارکرد ارگانهای کشفی کشور انتقاد کرده و میگویند که امسال نیز گراف خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته افزایش را نشان میدهد. ویدا برکی در مورد گزارش دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای دفاع از حقوق زنان در افغانستان در حال خواستار مجازات عاملین خشونت علیه زنان شدند که موارد خشونت علیه زنان در سال جاری در این کشور افزایش یافته است. شمس الله احمد زئی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که با در نظر داشته وضعیت زندگی زنان در این کشور، نیاز است تا محاکم، سارنوالی و ارگانهای کشفی کشور اقدامات عملی و مؤثری را در راستای محو خشونت علیه زنان انجام دهند. آقای احمد زئی روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کنار سایر عوامل اجتماعی، ضعف حاکمیت قانون زمینه فرار و معافیت عاملین خشونت در برابر زنان را فراهم ساخته است.
مشکلی که ما داریم متاسفانه در ارگانه کشف است. تضعیف حاکمیت دولتی و تضعیف حاکمیت قانون ای بیشتر این زمینه را برای کسانی که جرم مرتکب میشه زمینه را برای زوا بیشتر مساعد نیست که از به خاطر زمینه فرار برای مجرمین بیشتر مساعد است. زن قطع اعضا میشه ولی بعد از حدوث واقع فرار میکنه به یک محل ناامنی که در اونجا دولت حاکمیت نداره. دام چون موارد متاسفانه مشکلات برای تعقیب علی متخلفین مساعد میشه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که تنها در 3 ماه اول سال گذشته بیش از 1500 مورد خشونت علیه زنان در این کمیسیون به ثبت رسیده است. بر اساس بررسی های این کمیسیون در گذشته بیشترین بدرفتاری ها علیه زنان در مناطق ناامن و پر جمعیت صورت می گیرد. در این حال وجمع فروغ یک تن از فعالان حقوق زن در افغانستان بر کارکرد سیستم قضایی کشور انتقاد کرده می گوید که قانون منع خشونت علیه زنان با آن که نافذ است اما کمتر مورد تطبیق قرار می گیرد.
قضای خشونت علیه زنان ما از نگاه ساختاری یک چالش ساختاری داریم، یعنی ساختار حمایت نمیکنه زن قربانی را. سیستم جزای افغانستان که به اندازه یک سیستم قدیمی هست، مگر قانون منع خشونت مورد تطبیق قرار بگیره، ما میتونیم که مثلا بسیاری از عاملین مورد جزا و بازپرس قرار بگیره و خود ساختار اینقدر مردانه است و اینقدر ضد زن است. سارنولی، پلیس، قضا، اینا نهادهایی هستند که هیچ نوع دلسوزی بر مردم ندارند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و فعالان حقوق زن در افغانستان در حال از افزایش خشونت ها علیه زنان و کمکاری ارگان های کشفی کشور انتقاد میکنند که در تازه ترین مورد بینی یک خانم جوان در ولایت فاریاب سوی همسرش بریده شد. عامل این خشونت پس از این رویداد پا به فرار گذاشت که با گذشت نزدیک به 2 هفته هنوز نیز از بازداشت وی خبری نیست. خواستیم نظر مقامات وزارت امور داخلی افغانستان را نیز در این مورد داشته باشیم اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. پیش از این وزارت گفته است که تلاش های پلیس در این زمینه ادامه دارد و در برخی از ساحات ناامن کشور نیروهای امنیتی برای دستگیری عاملین اصلی خشونت ها تا حد به مشکل روبرواند. در این حال محمد یوسف حلیم رئیس ستر محکمه افغانستان میگوید که دستگاه قضایی کشور در خصوص مجازات عاملین خشونت ها در برابر زنان بی پروایی نکرده است.
قانون منع خشونت علیه زن نافذ است و محاکم ما موضوعات خشونت مطابق احکام قانون بررسی کرده و زمانی که مرتکب همچو جرائم سارنوالی اتهامنامه از او را ترتیب میکنه و محکمه فرستاده میشه، محکمه مطابق قانون در مورد تصمیم میگیره و کوچکترین تخطی در این رابطه صورت نگرفته و نخواهد گرفت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت میخواهد تا در زمینه گسترش سارنوالی های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان گماشتن افراد کارا و متخصص در سیستم عدلی و قضایی کشور به هدف از بین بردن فرهنگ معافیت و مبارزه جدی علیه کسانی که تداوم فرهنگ معافیت از مجازات را حمایت می کنند تاکید می ورزد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و این هم یک رویداد خارج از کشور. در نتیجه حوادثی که بعد دنبال برفوری سنگین در امریکا رخ داده است 18 تن جان داده اند. جعفر احمدی در مورد گزارش دارد.
برفباری سنگین مناطق شرقی امریکا را سخت متاثر ساخته است. در 11 ایالت به شمول نیویورک وضعیت اضطراری اعلان شده است. در شهر نیویورک در بخش عرضه خدمات برای مردم مشکلات زیاد به وجود آمده است. یکی از باشنده های این شهر در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است:
ما تلاش میکنیم تا خریداری کنیم اما همه جا تقریبا بسته است. همه چیز سفید است. هیچ کس اینجا نیست. نه تاکسی و هیچ.
اندرو کومو والی نیویورک از وضع محدودیت بالای گشت و گذار موترها در تمامی بخش‌های شهر نیویورک خبر داده است. او گفته که همه تونل‌ها و پل‌های منتهی به این شهر مسدود خواهند بود. اندرو کومو افزوده که حفظ جان مردم از اولویت‌های کاریشان است و از تمامی باشنده‌های نیویورک خواسته تا در هوای طوفانی از خانه‌هایشان بیرون نشوند. بیل دی بلاسیو شاروال نیویورک گفته است که شاید 71 سانتی متر برف ببارد. با گفته بلاسیو این پنجمین زمستان دشوار در نیویورک خواهد بود.
با در نظر داشت وضعیت موجود که ما شاهدش هستیم، این حتمی است که مردم از سرک ها دور شوند. هر کسی که با استفاده از موترش سرکار رفته باید همین حالا وظیفه را ترک کند و به خانه برود. کسانی که از حومه ها وارد شهر شدند باید دوباره برگردند.
برفباری سنگین در بیش از 20 ایالت آمریکا از روز جمعه به این سو آغاز شده است. مرگ 18 تن در نتیجه حوادثی که به دنبال این برفباری رخ داده تایید شده. بر اساس گزارش ها بیشترین افراد در نتیجه رویدادهای ترافیکی جان دادند. شرکت های هوایی از دیروز به این سو حداقل 7000 پرواز را در میدان های هوایی آمریکا لغو کردند. پروازها عمدتاً در واشنگتن، فلادلفیا و نیویورک لغو شدند. در برخی از مناطق شرقی آمریکا 102 سانتی متر برف باریده که در نتیجه هزاران خانواده از انرژی برق محروم شدند. در پنسیلوانیا و کنتاکی موترها اضافه از 12 ساعت در سرکها متوقف ماندند.
با پخش همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری و در ادامه با برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا باشند که روی امین امواج به نشر می‌رسد.